السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای ک طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې د هیواد کړي هغه پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لورې ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی جدي اندېښنې راپورته شوي او موږ هغه په دقیق ډول څېړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالبانو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه وبلله. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواک او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو ټولو جوازونه لغوه کړي دي. د تپی د غازو د نلیک پروژه په هرات ولایت کې یو نوې مرحله ته رسیدلی او د دې نلیک یو نوې کیلومتر اوږده کرخه د نلونو د ایښودو لپاره چمتو شوې ده. له منځنۍ آسیا څخه خبرېدونکي د ترند ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې دا خبره په افغانستان کې د تپی پروژې مشر او د ترکمنستان جنرال قونسل بطیر یولوف د هرات له والي سره په لیدنه کې کړې ده. چارواکو ویلي چې د دغه کرښې تر څنګ څو کاري کمپونه هم جوړ شوي او تمه ده چې د دې پروژې د هرات د برخې چارې د روان کال تر پایه بشپړې شي. ترکمنستان د دې پروژې پلي کېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی هیله لري چې د تهران په وړاندې پوځي اقدام ته اړتیا پیدا نشي، خو د سیمې ته یو لوی سمندري ځواک استولی او د هوایي بریدونو احتمال هم نه دی رد کړی. ولسمشر ترامپ د جنوري په شپږشتمه له اکسیوس سره په مرکه کې وویل چې د ایران اړوند وضعیت بدلیدونکی دی، ځکه هغه سیمې ته لوی سمندري ځواک لیږلی دی. د امریکا د مرکزي قومندانې په وینا د برید ډلې په ګډون د یو ایس ایس ابراهام لینکن په مشرۍ د الوتکو وړونکې بیړۍ اوس د منځني ختیځ په اوبو کې ځای په ځای شوې ده. خو ترامپ زیاته کړه چې د ده په ان تهران رښتیا هم غواړي یوه هوکړه وکړي. هغه وویل هغوی غواړي یوه معامله وکړي، زه په دې پوهیږم هغوی څو ځلې اړیکه نیولې ده، هغوی غواړي خبرې وکړي. په ایران کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د دې هېواد رژیم د لاریونونو په وړاندې سخت ځپونکي اقدامات وکړل چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په زرګونو کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن چهارشنبه د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې چې اندونیزیا یې کوربنه ده، په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تایلند کې تمریناتي لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ د دلوي له اومې څخه د دلوي د میاشتې تر اتلسمې پورې د شپاړسو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شوو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لسدا کو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر ورتیا تحمل کړی دی. کله حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داد چې د امکان تر هده د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي لافغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پوري تړلې چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوی محدودیتونه لري شي. د ملګری ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړي کنه وویل د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وشه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستلری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي. د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار احمد شیبر سره پاتې شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخیسته.
واوري وشولې خیمه را منې رامات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو بي ځای شويو او بي وسلو تستونځي پیدا کړي. بلورې پراخ هلسه شولې د چاپريال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نن هم په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان غلطه وبزي او په عموم کې په چاپريال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په مطلب باندې موسیقي مخاله کې
موسیقي هغه وخت اورو چې په مکتر کې پر لار روان یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د مشانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلې وی د واوري روسي څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړي چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري شپږشتمه په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي له زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لاملې د مړینو پیښې مخ په ډېریدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واوري وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو به یخنۍ ډېره ده. ماشومان که خوب نشکله موږ خپل که خوب نشکله یخنۍ د بيداره کډېره ده او خټې دي او خیمه دوبو نړکې دي. نو زمونږ د کورونو ته ضرورت دی موږ سرپنا غمو کې کورونه لجوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درینور کې د دویم ځلې سخت واورو شو چې زیات خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کلونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دی سخه سرپناه ته ضروري لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنې توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3,000 کورنۍ سره د ژمنې وبستو چې په کې کمپلې ګرمي جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غیزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په روسي کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وزه پچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګ 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4,000 نور ټپیان شول. د غره زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوي.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د
لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بې وزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمه ناهي وسیدونکو رحیم الله چې معلول او بي وزل دي وای که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشټون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنزي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي معلمان هم ټول رقم چې معلمانو په درس او څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل دي هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي بس درس داسې خاص درسونه نشته دي بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ د الکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني خونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړني خونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسیده خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
له خبرونو ور اخوا
له نشتی بیونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بسګران خوشاله دي خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي سره مې موضوع شریکه کړه.
ورستی ورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت د لپاره او بل چې د واره د باران د طریقه تمویل کیږي نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبزي او په موږ کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
دا نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمین کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په شهر کې نو دا فضا ککړه سوي و لګي وو دودو چې دا واورو لورېدو سره دغه لګي بیرته کښې نه استای ده لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک لسکرو او نور هغه شیانو سي فضا خرابوي ډیر استفاده کوي دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري.
اسوان دی عضوي مواد رو که څه تیل دی که زغال دی او یا هم لرګي دی هغه باعث دی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډیر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف اسوان مواد څخه استفاده کوي په لنډ مهاله کې کېدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته هماغه اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي دپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته کیږي دننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دی ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه چیرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي. کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت لپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د سون کوم مضره مواد چې دي کمتر دي نظر زغالو ته، او بیا که د زغالو مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باید زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دی هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مضره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي. یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري، او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته.
او برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې په ځینو شهرونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډیر انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې. او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د برون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا 10 متر 15 سانتي زخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثر اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلاً په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د 15,000 افغانۍ په سون توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي، نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټه کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن په ک لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله،
کبرته وورو بارانونو ته ور وګرځو، څو وړاندیز لري چې له دغه وورو سره خلک څو کی چې د دې مزیک لاندې و به هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې کمزکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپریال ته ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باندې پخانه کړو، ځکه دا به منفی تاثیر لري او هغه وبنه جذبېږي. نو که د خپل اویلۍ او واورې چې دي په خپل اویلۍ کې په کور کې په شنا ساحه کې واچوي تر څو همالته مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته د مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مړ شوي نه وي کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي همالته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپېریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقي څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او وسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړی شوی دی. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه پرشمه کوي کیسه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغاره هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 لمریټوم لوغاره دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د وز شپیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوغاره لرو چې لمریټوم زیاتو نه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
اوس الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وو. الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسي اخلي د دې څه ما غنې شو درې کومه 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه چې ما د اوله درجه واخستم په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اسره ما دومره زحمت باسلې بوکس به سي زده کې لغت وا لغت به سي زده کې
پورتو لکه د سپورت د برخه ایوا اوګدمهاله سونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړ نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسره وړنی ولري و جنګیږي خود چاله خوای مالی ملاتړ نکيږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهرته نه یوبول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبي او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه لډیر په خوانه موجود دي. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیرېدو په ګډون ځینو اوږدمهاله ناروغۍ هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پلار روان یو یو سارات ووزو فرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم الله یم دې کابل سیدون کې د مونږ زړه خو ولا کروغن
په مطلب باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند لګي. نو لا دې وکړي چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستانه شي.
د وطن مبارک یم اسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانی نو غوی نه خوایل شوی ولی نورو
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کيده چې شعر هم وای خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندزي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړیدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د فتوګه کاری اوسیدونکی دم دمې خونکی دی
کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب. خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاره کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر او شاعري سره د ستاسو نه لري خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکلنا مینا پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې هغه له خوندزی نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندزی کوم شاد زما عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې نه دارالمعلمین ولوستو. یعنی څوارلسم پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسم پورې ده.
عمر مو څومره دی کړیدلې صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل څه دی یو پنځوس.
خدیر خو یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل څه بالکل معنا ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اتیو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه دا ټول کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړهدلې سه څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب. دا خو زمانه ما چې مطلق لپاره ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه او شوق ته نه بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو نه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي یو انجینر هم شاعر کېدای شي. لکه ښه مثال زه در په دیر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی هم چې شاوخوا 1315 کال د منګه هجری شمسی کال 1315 کال را په دې خوا مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې. ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هم هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې. ما اعتراضه لږ لیکنه وکړه. نو هم مې لږ لږه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعرۍ په باب. نور خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم. خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم، ټپه لیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله پری درد لیکم، کله پری ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یو نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مصنوعي مسادس مقامات دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ذکری دي. اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
زغای وډالې وړاندې کوم. ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېیي؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثر مرکی تاسو کړي واقعیت کې ما غوي بتول در څنګه خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کو هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر څو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
هغه وخت پنځه اویا کال کې؟ بلې زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې پدې ننګرهار کې د شهزاده کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړې ادبی ناستې بم کولې یو نیم کره کتنې بم کولې سره او په باخو غونډه کې بم برخه سره اخستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وځلو بلې وو
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو څه وو په دې رښتینه کې چې تاسو یما چلا شاد درومنی وایي د کچې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ پرمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې دغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه وره تکل سر د خوځي امکان لري د خوځي امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعري مې بیا اندازې ډیر خوښی دي با اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جنډ یو ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی سړي ډیر اورم دونه مې واقعیت مې ولنه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر ته ځکه دا و لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه او حتمان به ویل نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خاطر بیا اعلان دی د شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په کې هم وی وری نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پختم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پر وتاي البته نورې پختنې هم شته خغلې کړي د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته ووروي
مننه تکل سبو ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه د مختم په دې کې د ورېدو کوم را سره خوش شي دا غزل هم په امر کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه دروغرو
میرا بنی اوکے
غزل دا څه دی تکل څه وی کی کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی دا لی ونه ولنن دکی پیمانی ماتوی ترسو چی ور نکری خیرات دلا جواب حسن ترسو چی ور نکری خیرات دلا جواب حسن کلی کی گردی ملن ندی دروازی ماتوی زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماته وي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شلو په شربت باندې روژې ماته وي راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کړ کنه د مخ جلوی دي تورتمونه تورشتې ماتوي ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي تا کوم څه پدې ری باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېر زیاته مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړه. دلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل څه ډیره زیاته مننه عجیب پښتنه را وکړه. تکل څه به تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزورې و ځکه چې موږ پایلم سنگار شوی خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا یلم کچه ډیره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس نه هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړه دلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبریاترې کې د کرکتنې کېدې. نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تاسف سره وایم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري. باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب. دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې د عمر سره نشم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده. دا نور سوالانه بې ځایه وي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده. نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي. څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو یعنی زما د خوانه تیارې دي. ټولګې مې تیارې دي خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به تر ایماننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپته یعنی یو ده او کډيري
نه او فعلاً خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپته او ترغه کنور له وخت ته زیات وته شاید فلم تیار شي
ډیر زیاته مننه په پای کې یو لاندې پښتنه ز ډیر وخت له شاعرانو نه پښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې او همدارس له نورو گاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکه سبیر زه تمنه نه واقعیت کې هم زه دا خپله خپل پښتنه وکړه زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه کویګم دری خو قدر پین چې مورانه ژبه مې ده او غلطه به یزه چې ما خو ټول ژوند لازمینه کابل کې کړو نو دری ژبه باندې خو هم کمال کویګم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې د شعر او شاعری دی اردو او د دری دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور باورته او څکې کې بدلای کنه امکانات ډېر سخت دي ځکه چې هغه چې کومه قافیه برابر کړي او کوم وزن ورته ورکړي هغه کلمات او د من کلمات سره فرق لري نو حتمان پکې شعر کې یا څه فکتر دي او یا به پکې مطلب قافیه بدلیږي وزارو به چې کلمات ورسره سره مجبور دي چې بدلی کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینې به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړه له صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډیر زیاته تکل صاحب خو له پښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زوایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي او فهم دا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا او تاسو پوهیږئ چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر زړه ورغلی دی نو دا سکین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم نه یې شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه
ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو باباتن بخار و پٹ خزانہ یم باباتن بخار و پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو تکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو چمایا مجلس صادق بمادی